באמריקה רק רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו. רדיו אשנה.
סדאי
د افغان حکومت او حزب اسلامي دلی سره د سولې خبرې په ټاپه درېدلې دي. اسرائیل او ترکیه موافقت ته رسیدلي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږو کلونو ډیپلوماتیکي خلا ډکه کړي. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر د برېټانیا د ټول پښتنې نه وروسته په بروسلز او لندن کې په بیړنیو غونډو کې ګډون کوي. د امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو السلام علیکم. زموږ وروستۍ پښتو خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره رپورټونه او مرکې هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړم. اسلامي حزب وایي د سولې شورا سره د سولې د هوکړې په څلورمه ماده کې د افغان حکومت لخوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په هکله د تعدیل پر سر اختلاف د دواړو لورو تر خبری پټا پدرولې دي. افغان حکومت یې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته دا ویل چې د اسلامي حزب سره د دوی خبری د ستونزو سره مخ شوي. اوس افغان حکومت د خبرو د دوام په هکله د اسلامي حزب رسمي درست انتظار باسي. د سرچینې د خبرو په ټپه درېدلو یو عمده علت د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د موافقې وروسته په پرله پسې ډول د اسلامي حزب لخوا نوي وړاندیزونه یاد کړل. خو د اسلامي حزب د شهادت ورځپاڼې په خپل انټرنټي پاڼې کې د خبرو په ټپه درېدلو پرته افغان حکومت راچولې ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د هوکړې د مسودې په څلورمه ماده کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په هکله ده افغان حکومت د موافقه سوي متن پر ځای د نوي متن وړاندیز کړی دی چې حزب اسلامي د وضاحت غوښتنه په دې برخه کې کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په حکومت کې د پیشنهادونو ته پاملرنه نه کیږي او دا چې واک یوازې د اجرایي رئیس او ولسمشر ترمنځ وېشل سوی دی او د ده پلویان د پامه غورځول سوي دي. هغه د فاریاب ولایت د دولت آباد پولیسوالۍ کې د ځینو خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا مسله مطرح کړه. هغه داسې وویل:
ما با هیچ چیز مخالف بود. اول تا آخر یکی که اما مشترک 50-50 تختم کردن ما مخالف بودیم و یکی هم امروز ما چرا
امروز د پیل څخه د حکومت پر دوه ویشلو باندې مخالف وو او د غرض اوس هم د عدم هماهنګي او عدم همغږي له امله بر مخالفت لرو چې د ادارو ترمنځ باید همغږي رامنځته شي. خو د ارګي ویان شاغلی مرتضوی بیا وایي چې جنرال دوستم د حکومت یو مهمه برخه ده. هغه داسې وایي:
جنرال صاحب دوستم د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ملي وحدت د حکومت په لوړ پوړي مقام کې ځای لري او د خپلو قانوني صلاحیتونو نه استفاده کوي. لومړی مرستیال همدا شیبه د هیواد د دفاع لپاره د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د صلاحیت له مخې په کابینې، امنیت شورا، د اقتصاد پالي شورا او نورو ټولو دولتي ادارو په ملي پریکړو کې شریک دی.
د کندوز ولایت د چاردرې پولیسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز په هغه برید کې چې تېر ماښام د نړیوالو ځواکونو د جنګي الوتکو لخوا ترسره سوی له یو شمېر طالب وسلوالو پرته اووه تنه هغه برمته سوي مسافر هم پکښې وژل سوي دي چې تقریبا درې اونۍ وړاندې د شنې تپې په سیمه کې د طالبانو لخوا د کابل کندوز په لویه لاره د موټرو څخه کښته سوي وه او برمته سوي وه. ناپیژندو وسلوالو کسانو د روزګان ولایت د ولایتي شورا مخکینی رئیس او د سولې د شورا اوسنی غړي ډاکټر عبدالباقي وژلی دي. د روزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب امریکا ډغ آشنا رادیو ته وویل چې نوموړی تېر ماښام په ترینکور ښار کې لازي بانک سره په نږدې فاصله کې تر غلچکي برید لاندې راغی او ټپي سو. روغتون ته پر لارې یې ساه ورکړه. اسرائیل او ترکیه موافقه ته رسیدلی دي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږو کلونو ډیپلوماتیکي خلا ډکه کړي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو نن د دوشنبې په ورځ په روم کې وویل چې د غزې پر تړانګه باندې به د اسرائیلو لخوا امنیتي موانع پر خپل ځای پاتې خو بشري مرستې کولی سي چې غزې ته د اسرائیلو د بندرونو له لارې تیرې سي. د دې اعلان څخه مخکې د اسرائیلو مشر پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا د بندنیو چارو د وزیر جان کیری سره په روم کې وکتل. د ترکیې لومړي وزیر بنالی یلدرم بیا د دوشنبې په ورځ په ترکیې کې وویل چې د سوې موافقې په لړ کې به تر زیاته بریده د غزې په تړانګه کې د بشري مرستو پر وړاندې موجودې موانع ایسته سي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په 2010 کال کې هغه مهال خرابې سوې چې اسرائیلو د ترکیې پر یوې بیړۍ باندې چې د غزې د تړانګې پر لورې روانه وه برید وکړي او لس ترکی فعالین یې پکې ووژل. ترکیه د دې پیښې په بدل کې د جبران خسارې غوښتنه وکړه او پر اسرائیلو یې غږ وکړ چې د فلسطین ته پر وتلې لارې د موانع لیرې کړي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبې په ورځ د برېتانیې د ټول پوښتنې نه وروسته په بروسلز او لندن کې په بیړنیو غونډو کې ګډون کوي. په دې اړه به نور تفصیل نظرانه یوسف زی وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په برتانیې کې د اروپای اتحاد نه د بیلیدو وروسته په دغه هیواد او په نړۍ کې دننه باسونه راپارېدلي دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیړني سفر اروپا ته رسیدلی دی. جان کیری وایي
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ ټول د نړۍ د مشرانو په توګه یو ځای د ثبات او ټینګښت لپاره تر هغه د کار وکړو چې تر څومره ممکنه وي چې مارکیټ ته لږ تر لږه تاوان ورسیږي. موږ داسې لارې چارې لرو چې دغه مسله په هوښیارۍ سره حل کړو چې زموږ د ټولو ګډې ګټې خوندي وساتل سي.
جان کیری په لندن کې د مسلې د سیاسي حل په لټه کې دی. د محافظه کار ګوند صدر اعظم ډیوډ کیمرون د جمعې په ورځ استعفا اعلان کړې ده او د حکومت مخالفه د کارګر ګوند غړي په پارلمان کې د حکومت مخالفه مشر جیرمی کاربن نه هم استعفا غواړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د هسپانیا سرپرست لومړی وزیر ماریانو روجوی وایي چې د خلکو ګوند د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې بنان د حکومت جوړولو حق لري. هسپانیا پرون د یکشنبې په ورځ انتخابات وکړل. د هیواد د ډسمبر په میاشت کې هم انتخابات کړي وه خو نتایج قاطع نه وه او د شپږو میاشتو مذاکراتو د دخیلو ګوندونو ترمنځ ستونزه حل نه کړه. په داسې حال کې چې ښاغلی روجوی د بریا ادعا کوي خو اوس یې هم وضعیت د تیرو انتخاباتو په څیر دی. دغه ګوند باید بیا د مذاکراتو میز ته ستون سي چې د نوي حکومت د تشکیل پر سر خبرې وکړي. د چارو کارپوهان وایي چې دا مذاکرات به ستونزمن وي. د لبنان چارواکي وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د سوریه سرحد ته نږدې په یو لړ ځانمرګه بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي، 15 کسه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې درو سرو برید کوونکو د قا په سیمه کې د دوشنبې په ورځ بریدونه وکړه. تر اوسه چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو لبنان په ګاونډي هیواد سوریه کې د جګړو قرباني دي، ځکه د دې جګړو په لړ کې جګړه ماران پر لبنان باندې هم بریدونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سکاټلند او آیرلند سره نړیوالو یوې ورځنیو سیالیو دپاره سکاټلند ته روانه سوې ده. دا د نوي هندي روزونکي لال چند راجپوت په مشرۍ د افغانستان لومړنۍ سیالي دي. افغانستان د همدې اونۍ په سر کې ښاغلی راجپوت د لوبډلې سر روزونکي اعلان کړي. له شکه پرته چې د دغو سیالیو ګټل به د ښاغلي راجپوت لپاره هم ډېرې مهمې وي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د 2016 کال د فوټبال سیالیو په وروستۍ لوبه کې چیلي ارجنټاین ته ماتې ورکړه. لوبه د یکشنبې په شپه د امریکا په نیو جرسي ایالت کې وسوه. نړیوال سوري لیونل میسي له همدې لوبې وروسته له نړیوال فوټبال سره مخه ښه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمي او نړۍ خبرونه اوریدل. په موقع د روان خبرونه لومړی رپورت ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبه په ورځ د برتانیې د ټول پوښتنې نه وروسته په بروکسل او لندن کې په بیړنیو غونډو کې ګډون کوي. بلخوا د نړۍ مشرانو د اروپایي اتحاد نه د انګلستان د بیلیدو په اړه جلا جلا خبرګونونه ښودلي چې تفصیلي د آشنا تلویزیون په رپورت کې اورو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو